ازادي راډیو د شپږ بجې د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبریم سلامونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توب د دفیع پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبې غورځنګ، د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د اسادی جپی په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبان وژلي او درې تنه نور ټپیان کړی دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لې د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یو موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. اسادی راډو دا ادعا په خپلواک ډول نشته ایدولې. د راپورونو لمخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې لمخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور لمخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاساسر د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل پاړې یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وایي اوس چې د ناتو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شوی وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شار خارکیف دفاع کولای شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې او ساجی راډو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. کدا سی وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
وړی چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزې را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کی.
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ ووري
پکتیکا د فاره د ابو برښنا محترم مقام تریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مو ورولو
خدای خوشالي زړی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولای چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان چې به الله مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیون چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاود دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
پرون داسې محل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قراردادان نیت بای چینی در پاکستان این مرتبط با پاکستان است.
با پاکستان که پر چینایی وگر و حمله در پاکستان خپل کورانه مسئله ده او پا افغانستان پر هیچ تړاو نلری. هغه راپور چه پاکستانیانو خپور کرده ای ده دیل پاره یوه حدث ده چه ده چین و افغانستان ترمنز به اعتمادی جوړ کړي. مونږ دا په وار وار رد کرده او دا خبر کوم منطق هم نلری.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړې دي چې اساس یې اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباعو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی دا مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کړي او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه راپیدا شوې ده، یو څه بې باوري دوی ترمنځ راپیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان NHK خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولی شي له دې لارې خپل محصولات چین او نورې نړۍ ته صادر کړي. ویانده هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصاد د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلی دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پانګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجینرانو د وژلو د قضیې په تړاو تیره اونۍ په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سې شنبې په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي. په دې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو له یوې چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هره ورځ شپه او ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکی وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت د شیخ الاباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چکډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کېږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد زاکر وویل
د دې خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړې ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلیو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده. زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زئی خلکوی د دوی پسیمه کې د اوبود دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څخا کو بود کمخت او د کرنی زمکو ډیر برخې شاړه او به حاصله پات کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی اوسیدونکو بهای جان وایي
دا خلک ډیر مسکنان دي، موږ ته دا ډیرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه زموږ په صحانو کې ډیرې شي، یو به زموږ راډیب راته وتړل شي، نور دا علاقه په ټوله دغه چې استفاده کوي دورې مې زموږ ځکه دغه چې پاتې دي په اوبو دورې مې زموږ ځکه په اوبو دي دا ډیم وتړل شي، موږ ته ډیرې فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د دې ولایت په مرکز او بیلابیلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام تریرش چک ډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زړه دی چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چک ډیمونه جوړو. په بعضو باندې کار شروع شوی دي، بعضي جوړ شوی دي، په بعضو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې موسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنیو ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 10 لکه امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقه به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو ترڅنګ په وستین ډیس کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او وستین ډیس سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په وستین ډیس کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنه پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 سرریزو پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزای بل لوبغاړی و چې 43 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپوهونکي د شل اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویټ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نور ټولو توپ چونکو یو یو ویکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان په خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د جمعې په ورځ 14 پاکستانی پوځیانو ته مرشوب لاړه ولیدا. د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پورا پور کې
په بنو کې د فوز یو افسر چې رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 1:30 جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نوموړی وویل چې پیخه کې د فوز 4 سرتیری وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د بنو فوزی روغتون ته د درملنې لپاره راوړلی. دا لاغې وروسته چې د پاکستان فوز د مای په 28 ادا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژلی دي. د فوز اماډیکو سانګي ویلی ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او سرتیری هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مئی یو درشمې جاني خیلو پیخې لا مسولیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نامنۍ پیخې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خوښا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلی. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دېرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تر 2023 کال کې بیا ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په وار وار د نامنۍ زیت پرلتونه او جرګې مرکه کړې. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په وار وار دا وې کړې چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انتونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونیو رئیس له واشنگتن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز لدی ویرې لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمني مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمني د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو هم کار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریا نوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیش کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوي او له هم په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونو او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنېږي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې زموږ همکار در سره شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ را سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. طبعاً چې په زیاتو ساحو کې ناچاو د ماینونو سته. شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافی پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکې سته. د اوچا په راپور کې د یو شنونکي په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغو چاودنو کې ټپیان سوي چې له دې ډلې 68% یې ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نښه کړي خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوی په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ سي وځغستل پښه مې پر ماین برابره سوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول سوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال ترمی میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مځکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوي دي. دای د پاوز په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې ور باندې 14 وسوه.
په وظیفه کې وو. هغه ساحه ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې به ماین را باندې وچاودېدل او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غمې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو مؤسسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 میلادي کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د ادارې په وینا دغه ناچاو د مهمات ښوونځیو کورونو، سړکونو او کرنیزو مځکو ته چیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې دریو کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021,
د ساري په توګه د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې ډېری یې ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبوری دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي، ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ورته مخه کړو، روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د جمعې پر ورځ خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فیناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هر ونه شاوخوا 500 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولۍ نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایک د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یو بغیر جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ د میله لپاره په موسم پر لري ستر شي میوي د میوي موسم یغه د میله لپاره زیغه سیمه ته د چتوم د لپاره خسي وي. مثلا د روزګان تشتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زرش کړي چې مثلا د میله وکړي، نو موږ هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونو په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په روزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسېدونکي حاجي شفیولا ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل وروستي ورشتونه او ژلې یادوي، خوای بیا هم دوی میله کوي.
دلته خوشحالي زیاده، یعنی مخکې دلته جګړې جنګونه و، سخت جنګونه و، دلته د چار اتاک ډېر ستونزمن و، کراکلین بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله، یعنی قسم هغه د مازګر لمنځونه هغه نور فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو ایسخ اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خولي میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د اورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای شو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډیر کسان غلي به ودای. موږ یو مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش، ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک تبخی زړی، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټ هم ګټ لري. خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي، خلک ډیر استعمالوي.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي. بلکې یوازې د ویالو لښتی او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
شپږ نیمې بجې شپې لنډ خبرونه لرو. تر لنډو خبرونو وروسته د ځوانانو پروګرام اوریدلی شئ. د افغان موترسو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوی پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغمانی شنبی خورسنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم خورسنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخالفت باید وشي. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمېنه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبان یې وشلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپل واک ډول نشته ایدولی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کاله د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې په د کاساسور پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وایي اوس چې د ناتو غړو اوکراین ته په روسیه کې د ننه د دوی لخوا د ورکړل شویو وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ. دوی نور هم ډاډه شوي دي چې اوکراین د ختیځ ښار خارکیف دفاع کولی شي. ین ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمېنه پراګ کې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمن اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د غم لاټړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د پوینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د خوانځي او دوامدار باندې د لوډیاغوي د ورونو په لیک لوس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
ځینه خوونکې هم شکایت کوي، وایي
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو تر لکه نه راځي چې درس تلش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کوي.
ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري. بعد ما دوران هم تعلیم ولري.
هم د یک لغه گیگون ملتیم وکری. در من اردن کو اته بشت کلن ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخید د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو د طالبانو د حکومت دی کار چلش بګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پریږدي سخت نه لیکړې ده هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقه پاکلی وایي
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دور دیر زیاده ده چه ما دیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخه ده و دره کالا کیگی چه منگه ده خپل مسلک نلری و چه ارتونه تو خپل مسلک نلری کیگی اما قوم نه شای تریاد نیوزی اما قوم هم شای بیرت ده ورتا ضعیفیگی ده دیره مهم خبره ده چه با هر کار که چه شوق لری چه ده تدریس برخیی چه ده هر برخیی چه لری تنپا چه ده دیر خپل تایم دیر زیان رسوی او نور ده طولنه تم طول تا دیر زیان رسوی تا طول خزی و انجونی چه دلتا دی دونه ناومیده دی چه طول غواری چی اولا را پیدا شده افغانستان خوشی که او بلچه تلار چی هر کار تا خلق راضی دی چه بهر لافغانستان نی خب افغانستان که نی دل پارا چه خزی دلتا یه ترزش نلری کار ورتا نشتم حتی بهر روزی پخه نظر در تاک نگوری چه دست بعدی در تا گوری دست دیر مایوس کننده حال دی پا افغانستان دا سنفون دا مکتبون پانتونون نیولی تر بهار چطلی استادانو دیر قدر و عزت و دیر خلق ورتا احترام که و درناوی و اوز خوب ورو ورو نو طول نهیری چه چوک استاد و چوک چیر تا کار که و دی چه ارزش پر طولانه که تو نده طول شایان گدوت شوی و هم دسی کروانه شی نو دا به افغانستان را تون که رپاره دیره بزیار نواره دی انجون و مکتبون و درسون اکلک شوی دی خواتا دی آلکان و مکتبو کم پچندان درس نشته آلکان و تر لقن را دی چی درس تلاش دا دی جامعه دو ارخی دی چی دوی سر برابر دی که یو خواتا موازنه کم شی بل خواتا خان خواه کمی او بس یو آلک چیزی مکتب ده او بیر تا کور ترازی چی خوری هل تا خفا ناسته ده او وقت تا مکتب نشته درس نشته مالون داره چه غم خفه کیگی چیز تو نه درس وایم نو خور می چدل تا بخور که پاتی دا واقع ما تا گوری وزری و بکیگی کنه دا خو یو احساس خبره ده دا خود یو مهربانی خبره ده زرت اینه کی کی چلارشی او دی خو تا دا خزینه استادان چدی اگوی تبدیل شوی نارینه تای ورکری نارینه کل از دی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته خود دا خو یو ایچاز را سر دیگین و ایچاز را تینه توریگی در سپوک نویدونه
آشقلا چه جوانی خوانده لزدکر سخرا گرزه بل شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخیسته
دادا طولو حق زوانانو او ده ها ورونو لپاره سخت ده کله چه کونزه دورور پر مه خلاص وی د خور پر مخې خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړې د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبونکې خوشاله وینم کوم خويند مې چې دا اوس شپږم ته رسیدلې دي او د شپږم نه به سه کال فارغېږي په واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا بنکې کال دوی ته که چېرته د خوانځیو دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زیو خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان نجونو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
دا سنه حالت چې دا افغانستان کې جریان لري نو وی جلکې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې دا یو چا نه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه ژوند کې تا هغه څه چې تا د ژوند تشویق واغ ته نه واخستل شي نو د هر خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي هغه کورونه و چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر خپله لور په 14 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهیږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس زموږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي لکه زموږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده زموږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکې چې د دقیقې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغ شي نور نه امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغې نه امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه یعنی هر برخه به ګډ وړي هر برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه تر بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغې نه سهار تر بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو ورسره نه وو اموخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپله لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ او پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ځان خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوې څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ول یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیارلس کلونه څوارلس کلونه هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته څه شته یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د ده دوه رابطه سره موږ وارزوو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل اوسی په جامعې ته، هم بالکان ته محرومې، هم منجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو.
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نسي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی ترسو امید و، ځکه چې هیڅ مو دا تصور نه و چې یو هیواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هیواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اولو څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوم شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا صاحب کتاب لري، اند موږ امید وو، موږ امید انده ته چې نن به په خبرونه کې ویل کېږي چې راشه پانتونونه شروع دي نوی نصاب سره، یا مکتب شروع دي نوی نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات وو. هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل، نجونو لکه دا درس و د ورکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې د موږ امید وو. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي فعلاً هیڅ امید د منګه آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپل دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي، نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې کیږي ته یو غټ ځای دی او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه سي، او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې تواندي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان دپاره چې د هېواد ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو د هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خلي، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفو، صحت تنها په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفو په دې معنی چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي.
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي، هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي، هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي. همدغه سرې جامعې دپاره د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه چې
ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د هغه بیا په جامعه کې ډیر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډیر خفه کیږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقم وي؟
طبعا خفه کیږي، دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاش کې د هغې موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کیږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاش کې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کنده دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې ساک دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغللې، بیرته د دې پاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدا دې ویلې تر اوسه پورې زه، ما ویل بچیا ته ځې خو کله کوم سمته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي؟ مالزه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه هم ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړئ؟ څومره له مشرانو سره ناستې؟ د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي،
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعات غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو ښه تللي وای، تاسو په د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو، آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هېڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړې یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هېڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای ښه وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو کې کې موږ دا خبره یادې کړې او یادوي ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه وي د افغانستان. موږ په خفه کې
ډېر زیاته مننه،
خوشاله شولو چې بس تاسو هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادوري وکړله، په کې موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېر زیاته مننه، خدای په امان، اوس ښه وخت ولري.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
Okay.